دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې په کوټه کې د شیازرګانو د احتجاج حال درکو، ورسره په خبر ایجنسی کې د ترهګری ضد مظاهرې په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا به هم واوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره نړیوالو او امریکا څخه غوښتنې کړي دي. په خبرونه کې د خبرونې په پای کې تاندې هیلې ځانګړې ونې خبرونه هم لرو. خپل لومړي سر کې باندې ساجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټکی، په کوټه کې شیا احتجاج کوونکو یو ځل بیا خاورو ته د مړو د سپارلو نه انکار کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سره ملاقات کړی او د فرانس ولسمشر ویلي په مالی کې له اسلامي وسلوالو سره په نښته کې یو فرانسوي سرتیری وژل شوی دی. او اوس د خبرینو تفصیل. په کوټه کې شیا احتجاج کوونکو یو ځل بیا خاورو ته د مړو د سپارلو نه انکار کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هدایت کوټه ته ورغلی شپږ کسیزه پلاوی د اهلي تشي مشرانو سره لیده کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمرالزمان کایرا پرون له رسنو سره په خبرو کې ویلي وو دوی شیاګانو سره د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې کړي دي. بلخوا د اهلي تشي لخوا علامه امین شهیدی تر دې وړاندې ویلي وو د دوی شاوخوا ټولې غوښتنې منل شوې دي او د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې د احتجاج د ختمېدو اعلان کوي.
پورے پاکستان میں جہاں جہاں دھرنے تھے وہاں وہاں انشاءاللہ اس کے بعد
پٹھول پاکستان کے چیرے چہ ہم احتجاج و ہم اوس بہ ٹول احتجاج ختم سے اوز مج پخپل منس کے ترسلام مشورو رستبہ د مڑیو د شخولو د وقت اعلان ہم وکڑو. زدا خواست کوم چ پٹھول ملک کے چیرے چہ ہم خلق د احتجاج لپاره راغلی و پ پر امن توګه بیر تخپل کورن ته لاړ سی
واپس چلے جائیں گے.
خونن دغه احتجاج کوونکو شیاګانو ویلي چې ترسو د دوی ټولې غوښتنې نوی پوره شوي احتجاج به جاری ساتي. په پیښور کې د خیبر هاوس د ګل دروازې په برید کې جوبل شوي د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی پرون په سی ایم ایچ روغتون کې صبر کړی ده. مشال ریډیو ته د وزیر اعلی او گورنر هاوس لخوا د رالیږلي شوي بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی د نوموړي په وجنه سخت خفګان ښودلی دی. په دغه پیښه کې د دوو ځانمرګي برید کوونکو په شمول شپږ کسان وژل شوي وو. بلخوا تېر ماښام د قبایلي سیمو د دولتي ادارو او سیاسي ګوندونو مشرانو د غبرید پر ضد په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د غبرید یې په سختو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نه پرس په ار کې د امریکا د سینټ د بهرنو اړیکو د کمیټې له مشر سره وکتل. د ارګ ویان ایم ال فیزی پرون مشال ریډیو ته وویل دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد له منځه وړلو په لارو چارو د سولې د عملي کېدو د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې. ایم ال فیزی زیاته کړه ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په لامینځ وړلو کې د نړیوالی ټولنې او په خاص ډول د امریکا لخوا په صحیح همکارۍ ټینګار هم کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نه پرواز ویلي جنرال جان ایلن با ریټایرډ شي او په دې توګه به د شمالي اټلانټیک د تړون د سازمان د عمومي قومندان په دندې ونه ټاکل شي. ولسمشر اوباما په یو لیکلي بیان کې ویلي جنرال جان ایلن په افغانستان کې له 1900 کار کول وروسته غواړي له خپلې کورنۍ سره زیات وخت تیر کړي. په دې وروستیو کې ګنګوسي خپرې شوې وي چې جان ایلن به د ناټو د عمومي قومندانې د دندې لپاره د ولسمشر اوباما وړاندیز ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اتوار پر ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نهو هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نه پر ورځ ویلي جان کیری به برتانیا، جرمني، فرانس، اټلی، ترکی، مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر ته لاړ شي او د مارچ تر شپږمې پورې به په سفر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نیولند بیا ویلي جان کیری با روم کې د شام د رژیم له مخالفانو او د او هوادونو له استازو سره وګوري چې د بشار الاسد د مخالفو ځواکونو ملاتړ کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د نهې پروس په مالی کې له اسلامي وسلوالو سره په نښته کې یو فرانسي سرتیری وژل شوی دی. د فرانس دفاع وزارت وایي په دغه نښته کې د شلو زیات وسلوال هم وژل شوي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د نهې پروس ادا کړي چې د څلورو ماشومانو په ګډون وو تنه فرانسوي او د نایجیریا پولې ته نږدې د کیمیرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دي. ما معلومات ترلاسه کړي چې زمونږ و تنه په کیمرون کې تختول شوی دي. دغه څلور ماشومان او درې تنه لوی کسان دي او د یوې کورنۍ غړي دي چې ترهګرو نیولې دي. مونږ خبر یو چې دغه ترهګري ډلې مرکز په نایجیریا کې دی او زیات امکان لري چې دغه تختول شوي کسان نایجیریا ته وړل شوي دي، خو مونږ به د خپلو کسانو د موندلو لپاره هر
څه کوو.
د ریپورټونو تر مخه مالی ته د فرانسوي ځواکونو د لیږلو وروسته په فرانسوي وګړو د بریدونو خطرې زیاتې شوې دي. او رسته خبر ده چې د شام د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د اوسېدو په یوې سیمې د میسایل د لګېدو له امله شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو لندن میشته ادارې ویلي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 15 ښځې هم شامل دي. د فعالانو په وینا داسې ښکاري چې دا مرګ ژوبله د ځمکې نه ځمکې ته د ویشتونکي توغندي د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په کوټه کې ایشیا هزاره ګانو خاورو ته د مړو لسپارلو یو ځل بیا انکار کړی دی. بلخوا په خیبر ایجنسی کې د ترهګری پر ضد نا دولتی ادارو او د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړي ده.
مونږ پخپل خورا، مونږ پخپل خورا، دهشتګردي، دهشتګردي.
د پاکستان انتخابات کمیشن وایي روانو بدامنیو ته په کتنې سره بل امنیتی ادارو مرسته وغواړي ترڅو د انتخاباتو پر مهال خلک په حفاظت سره خپل رائے استعمال کړي.
کوم ځایونو کې د سیکیورټي حالات ټیک نه دي، بیا په عام باندې د سیکیورټي ادارې فوکس کوي چې هلته د الیکشن لپاره یو پر امن هوا او فضا جوړ شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د امریکا صادقانه همکاري غوښته ده. د ارګ ویاند ایمل فیضی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د امریکا د خاص د نورو هیوادونو له خوا څخه دغه مالي مرستې یا حمایت لوی سره کېږي. د قراردادونو په چوکاټ کې دوی زمینه دې ته یادوي چې دغه فساد وده وکړي.
او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پښتني میرمنو انټرنیټي فعالیتونو ته ځانګړي سره
نه یوازې مونږ په دې پانه کې د پښتنو خزو په اړه لیکنه کوو، بلکې په ټولنه کې چې روان دي د روانو چارو په اړه هم لیکنه کوو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کوټه کې احتجاج کوونکو شیعه هزارګانو یو ځل بیا خاورو ته د مړو لسپارلو انکار کړی دی. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور ناصر، تازه حال کرا کی چې په کوټه کې لا تر دې دمه د شیعه هزارګانو هغه وجل سوي مړی خاورو ته نه دي سپارل سوي چې د شنبه په بمی چاودنه کې ژوند لا سور کړی وو. دوی څه غشتنې لري ځکه چې دوی یو ځل سلا وکړ چې مړی به خاورو ته سپاري، خو اوس بیا ولي انکار کړی دی؟
یو ځل نه اعظمي، بلکې دوه ځله دوی دا اعلان وکړي. وري خو د پاکستان د وزیر اعظم له لوري چې کوم وفد راغلی، کوم پلاوی راغلی، له هغوی سره تر خبرو اترو وروسته دوی دا اعلان په ګډه خبرې غونډه کړې. دوی دا اعلان وکړ پرون ماښام چې دوی به لدی ورسته خپل احتجاج ختم کړ او مونږه بخاورت وسپاري خود به تر دې یو ساعت یو نیم ساعت ورسته کړ چې علامه امین شهیدی چې د اهل تشیع یو مشر دی هغه د احتجاج کوونکو ته په خپل خبرو کې دا پیغام ورساوه چې دوی له حکومتي پلاوي سره دا خبرې کړې دي په دې دی ورسره رضا سوي دي او دې بل دې ورسته خپل احتجاج ختموي نو د هغوی لخوا بیا ورته ورسوه چې یا موږ خپل احتجاج نه ختم په دې کې یوه غوښتنه د دوی نه ده منل شوې نور تقریبا د دوی شاوخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې یوه غوښتنه چې دوی کوي او حکومت ورسره ونه منله هغه دا ده چې دوی وایي کوټه دي د پاکستاني پوسټ ته حواله کړل شي حکومت ورته ویل چې په دې کې څه آئینی مشکلات دي څه مسلې دي ځکه چې دوی پوځ دې ته نه دی تیار چې هغه راشي په ښار کې امنیت کنټرول کړي د امنیت ټینګ کړي د دې لپاره دوی ویل چې دغه یوه غوښتنه ستاسو نه منل کېږي نور چې څومره هم دوی غوښتنې وي هغه ټول ومنل شوي تر هغه وروسته د احتجاج کوونکو وویل چې دوی به خپلې مړې خاورو ته نسپاري بیا د شپې په یوه بجه باندې بیا علامه امین شهیدی دا یوه خبره ده نو خبرې غونډه وکړه په هغه کې وویل چې دوی اوس په دې باندې سلاسو هغه کورنیو هم دا وویل چې کوم د وژل شوي کسان د هغوی کورنیو هم دا وویل چې دوی به مړې خاورو ته سپاري او دا قاعده یې په هغه کې د 9 بجو اعلان وکړ د نن سهار د 9 بجو اعلان یې وکړ چې دوی به خپل مړې خاورو ته سپاري خو نن چې دا کله 9 بجې پوره شوې هغه د دوی کورنیو د کوم وژل شوي کسانو کورنیو او هم ورسره احتجاج کوونکو خلکو یو ری بیا احتجاج وکړه هغه وایي چې نه دوی اوس هم نه مني او دغه یوه غوښتنه چې دوی لا نه یې منل شوې هغه دا ده چې په کوټه کې امنیت د پاکستاني پوسټ حواله کړل شي
خدای نور نصر دا مهال د مړي چیرې پراته دي او شمیر څومره دی آیا ټول هغه اته اوی مړي دي ک او اته مړي دي ک ځنی مړي خاور ته سپارل دي او دا پات مړي چې دغه چیرې پراته دي
نه د نیوی په شاوخوا کې یو کم نیوی دغه چې مړي یا دي زو دا ټول په هزاره تاون کې پراته دي چې هلته ورسره په سلګونو نارینه او ښځینه او ماشومان احتجاج کوي ولدي سره دي یو بل احتجاج په کوټه کې هغه په علمدار سړک باندې روان دی چې هغه د جنوري په 10 نیټه باندې کوم پیښه شوه د هغه خاص د هغه پیښې په ځای باندې په سلګونو کسان نارینه او ښځینه هلته ناست دي ځکه احتجاج دوه ځای په کوټه کې روان دی البته مړي چې کوم راته دي هغه په هزاره تاون کې ټول هم هلته پراته دي او هغه وایي د کورنۍ وایي چې لا یې هم خاورو ته نسپاري او تر څو پرې چې دغه یو اخیرنۍ غوښتنه هم منل شوې نه وي دی بخپل مړي خاورتهونه سپاري
ډیر مننه خدای نور نصر زمر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ته غواړم زموږ شغله مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو په کوټه کې د تیری شنبه د ورځې خنړی چاودنی د نور ودانیو ترڅنګ یو شخصي سکول هم لمنځه یوړ او د سکول شاوخوا 19 استادان او 10 د کوونکو په دې کې وژل شول دا یو های سکول چې د هزاره ټاون یو شمیر جنو او هلکانو تر لسم جماعت سبق پکې ویلي د سکول دوراني حال د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل په دې راپور کې راکوي
د کرانی سړک خنړی پیشي پترس کې ورانسوي یو شونزي یا سکول مصر او پرنسپل اسد الله هزاره هغه غړی یادوي کله چې د نورو ودانیو ترڅنګ د هغه سکول هم د 14 شکار سو
جب یہ دھماکہ ہو گیا میں یہاں سے 10 منٹ پہلے یہاں سے نکل چکا تھا تو 10 منٹ بے
چدل تا 14 نہ کیدا زلدہ غزای یوازی 10 منٹ مخ کی وتلی او کوم کار پسی لری خواتا تللیوم ز چی کوم لری پروت زایتا ورسیدم هم حالت می د 14 ژغ واوریدی اندازا وکړی 14 سومره زوره وره او کل چی ما ته حال راغلو نو زه هم هغه غړی بیرته دلته راغلم هر څه بدل او هر څه په بد حالو
جب واپس آ گیا تو حالت بہت ہی خراب
اسد الله هزاره وای یو خواته سکول سخت په بد حال سو بل خواته د سکول نونس قیمتي استادان او شاوخوا لس د کون کی ماشومان و وجل سو
تباہی تھا بالکل تباہی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اس میں یقین کہ بل بہت
ډیر ورانی او تباہی دلتا سویدا تر ټولو لوی تاوان خو د قیمتي انسانانو لمیانځه تلل دي خو زیات خپا پدیم چې سکول یا شونزي غوندي قیمتي سرمایه هم دورانی تر اغیز لاندې راغله کسه هم په سکول کې سهار وخت رخصتي و خو ماشام وخت زدکون کې د امتحانونو تیاری او انګلیسي زده کړی کوي او د دغو زده کړو پر مهال د سکول قیمتي استادان او زدکون کې ماشومان د پیشي ښکار سول او ککله د دوی عکسونه وویني نو زړه بدی و دردېږي چې دوی څومره ګلالي ماشومانو
اندازه به نکړ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں
په دغه موقع د سکول یو زده کوونکی او له خنړی پیشي ژوندۍ راوتلی حیات الله حسینی بیا وویل چې خنړی پیشي د دوی د علم او زده کړې شوق کله هم نسی ختمولای
تعلیم دشمن عناصر موږ نه پرېږدي چې موږ د کوښنۍ خورونه د کوښنۍ راکان د تعلیم زده کې او موږ چې دغه په ورته کې مطلب فخر کوو چې موږ د خپل د تعلیم او د علم نه پرېږدو او په دا کې موږ خپل جد جهد کوو او په هر کوشش باندې موږ ولاړ یو او موږ یو امن پسند قوم یو ولې چې دغه مخلوق دنیا ته معلوم دی چې موږ تر اوسه باندې کوم څه لاسه شکایت نه کړی.
د ورنسوی سکول مصر اسد الله هزاره هم دغه خبره کوي. دی وای
بالکل نہیں بول سکتے کیوں کہ ہمارا قوم بہت ہی حوصلہ مند ہے.
دا علم سراغ با حس کل ہم مڑ نسی ول چمش ڈیر حوصلہ مند خلگیو ڈیر دہمت و مضبوط اعصاب و خواندان یو. دا تعلیم علم او پہنی مشال با ہمیش بلو لوڑ ساتو. دا علم او کلم مینان و حوصلے حس کل ہم سو کموائی نسی
ہمیں ہمارے حوصلہ پس نہیں کر سکتے ہیں.
یاد دیوی د تیرې شنبې ورځې د کرانی سړک په خونړۍ پیښه کې د ګڼو انساني تلفاتو ترڅنګ یو شمیر دکانونه کورونا او نورې ودانۍ لمیزه تللې او په دې کې یوه ودانۍ په دې مهمه وه چې دا سکول و چېرته چې به نجونو او هلکانو تر لسم جماعته درسونه ویل.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان د کوټي په ښار کې په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې په بیلابیلو خونړیو چاودنو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې لویه برخه له شیعه مسلک سره د اړلرونکو هزارګانو ده. که څه هم په خپله د هزارګانو لخوا د دې پیښو په ضد کلک احتجاج شوی دی، خو د پاکستان د نور ګوندونو لخوا په دې لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړل شوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په همدې اړه یو راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
په کوټه کې د جنوري د لسمې له چاودنو وروسته د فروری پر 14 نیټه یوې بلې خونړۍ چاودنې هزارګان پر دې مجبور کړي چې د احتجاج په توګه د خپلو مړو له شخولو انکار وکړي. که د کوټي حالاتو ته وکتل سي، نو د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا دې پیښو ته د پام وړ غبرګون نه دی ښودل سوی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی سینیټر حافظ حمدالله وای، که څه هم دوی هر وخت د داسې پیښو پر ضد غږ پورته کړی دی، خو د هغه په وینا د ترهګرۍ مخه نیول د ګوندونو نه بلکې د پاکستان د امنیتي ادارو کار دی.
کوم بنیادی قوت دی چې زما پر تحفظ او پر سکیورټی پیسي اخی هغه د دې زمواره دی. دا څنګه ملک چې دا لس کاله کېږي شل کاله کېږي دغه حال دی پکې، تر اوسه پورې یو زمواره دی نه پیدا کېږي. ټلیفون ولا راوت وایي ما زمواري قبول کړ، څنګه څنګه سټرس کولای علاقه د تاسو سره پراته دي. تر اوسه پورې یو قاتل نه گرفتار کېږي، یو مجرم ته سزا نه ورکول کېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ هم په کوټه او ټول ملک د خرابو حالاتو پړه د پاکستان پر امنیتي ادارو اچوي.
چې د جن صدرې سرپرستی کې د سیاسي عناصرو کې سرپرستی نه کې به ډېر لوی نایلي کې د غوري کې د خود تایی چا ته تحفظ نه ورکړي. کراچۍ کې پښتون وزل کې دلته دا هزارګان وزل کې په خیبر پښتونخوا کې پښتون وزل کې په ټول قبایلي علاقې کې منځنۍ پښتونخوا کې د پښتانه په کور کې قتلعام روان.
له عثمان خان کاکړ څخه مې وپوښتل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر هزارګانو د سو بریدونو پر ضد څه کړي دي. نو هغه راته وویل
لس تاریخ چې دا کومه واقع وسوه پر دولس تاریخ هم موږ اختال کړی دي. شکدو مو کړي ګډ کوټه ښار پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په خاص باندې بند شوي ده. دا اوس شپږ تاریخ واقع وسوه ده. د دوی کوم تنظیمن وو د دې اختال اعلان وکړي. دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اختال مرسته ورسره کړي ده. د اختال حمایت یې کړی دي. په تېر یولس دولس تاریخ باندې کومه ناسته کړې وه درنه دې کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ شامل وه. پرون بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر سینیر کسان ډېر لوی وخت په دې وزارتخان په درنه په ناسته کې ګډون کړی دی.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای د سخت دریزو شبکه داسې کوي سوي ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له ویرې پر ضد خبره نسی کولای.
دغه قسمه خلک کم چې دغه حادثي کوي، کاغه د لشکري جنگي په شکل کې دی، کاغه د تحریک طالبان په شکل کې دی، کاغه د القاعده د مختلفو تنظیمونو په شکل کې دی، یا د جنوبي او مرکزي پنجاب کې چې کوم ټریننګ کیمپونه د شي محمد او د لشکري تیبه په شکل کې دي، او هغه یو بل سره د هغه نتورک دومره مضبوط شوی دی. زما خیال دا دی چې که څوک د دې په ضد پاسون کوي، نو امکان دا دی چې هغه ته به ډېر لوی نقصان یا زیان ورسي.
له خادم حسین څخه مې وپوښتل چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره د سیاسي او مذهبي ګوندونو خاموشي ګټه لري او که په ډاګه خبره، نو هغه وویل
چې کله کله هم په دغه شان اجتماعي وبا یا اجتماعي افریت خاموشي اختیار کړی شي، د خصوصا د هغه خلکو نه چې هغه د هغې اواز رسي او د هغې اواز د هغه افریت یا د هغه بلا په ضد مؤثر ثابتېدای شي. نو هغه هغه ځای کې تاریخي اصول او فطري اصول د خدمت اصول دا دي چې هغه هغه ځای کې بیا نسلونه هم تباه شوي دي، سماج هم تباه شوي، ریاست هم تباه شوي او هغه ګوندونه ورسره تباه شوي دي.
دا یادونه ورده چې د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ د سیاسي چارو کارپوهان هم د سخت دریځي ترشا د پاکستان د امنیتي او جاسوسي ادارو لاس بولي، خو هغوی دا نه مني.
بوریوال کاکړ وو چې په کوټه کې د بیلابیلو ترګریزو پیښ پترڅ کې د وجلسو کسانو په اړه د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو د دریس په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com، او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او زو د خبر ایجنسی پر لور په پېښور کې د تیر ګل په ورځ د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر په ځانمرګ برید کې خواوشانه کسان وژل سي وو او ډېر لس پکې ژوبل سول. د دغه برید په ځ تیر ماښام د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر مخ ته د قبایلی سیمو نه دولتي ادارو او د سیاسي ګوندونو مشرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه او دغه پېښې په سخت ټوکی کې وغندل. د مظاهرو ګډونوالو له مشال رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
مونگ پخ پلا خورا مونگ پخ پلا خورا دہشتگردی دہشتگردی
زمان ام منظور افریدی دا دا ٹریبل این جی او کنسورشم جنسیکٹریم کما پیخ چپ خیبر ہاؤس کے شوی دا مونگ دے فاٹا سیول سوسائٹی وہ شدید الفاظوں کے مونگا داغی گندنا کو او کم کسان چے دا لیویز یا دا قصدار یا عام خلق پدا کی شہیدان شوی دی دا غود خاندان سر مونگ امراضی کو او مونگ دے حکومت نا دا مطالبہ کو چے پا فاٹا کی کم جنگ روان دے دا غیر دا پارا دے کٹل اقدامات اچت کی چے باقی دا نوری وینے نبئی کی مونگا دلتا دے فاٹا سیول سوسائٹی او سیاسی ملگری راغون شولو مونگ التا لڑلو دے گلون و حارون ہم پیش کر چے کم زکی دا واقع شوی دا او شمم بلے کڑے او التم اجتماعی دعا وکڑلا
زما زر علی نوم دے او چیئرمین ایم دے ٹرائبل این جی اوز کنسورشیم دے انسانان وجل بدمنی پیدا کول یا دا ترکے مخنی ول دا خوڑی را بدا خبر دا چکم اپی خشوی دا دا پولٹیکل ایجنٹ دا خیبر پا آفیس کی سیاسی جمعتونو دا غلطا یو جرگاوا چی پولٹیکل ایجنٹ سرے پا فاٹا کی پر روانو سیاسی حل و ذلو باندې خبرې اترې کولې. خو کومو کسانو چې دی بچ ک نو نن موږ راغلی او هغه ته موږ خراج تحسین پېښ کو. موږ په خپل ځمکه باندې خپل وطن کې امن غواړو.
عبدالواحد افریدی د عوامي نیشنل پارټي خیبر ایجنسی جنرل سیکرټری. پروګرام خو د ټولې فاټا سیول سوسایټي سومره چې غیر دولتي تنظیمونه دی هغه او سره د سیاسي تنظیمونو نو مونږ خو چې سومره په سختو ټکو کې د دې دهشتګردۍ غندنه کولای شو هغه غندنه کو او مونږ خو پر امنه خلک یو دغه احتجاج زمونږ په دوس کار دی. خو اخیره کې به مونږ دله مجبوری کو چې دا احتجاج به نور سختو نور به سختو او دومره په سخت کې سره به د خپل غږ دنیا ته رسول غواړو چې نور دا زمونږ د بیګناه خلکو وینه توې دله بند شي. او دا کومه واقع چې شوی دا نو دا د ټوله خیبر ایجنسی سیاسي تنظیمونو اجلاس ودلته د راتلون کې انتخاباتو کې د ضابطه اخلاق جوړولو لپاره زموږ انتظامی سره اجلاس او ټول سیاسي تنظیمونو ممبران دلته ناستو او موږ خدا غنو چې د حمله د ټول خبر ایجنسی په سیاسي قیادت باندې وا خو هغه زموږ د خبر ایجنسی خاصدار فورچ دی علیوی فورچ دی هغه ډیر په ځوان مردای سره او ډیر په میړانه سره دغه حمله شنډ کړه. خو بیا هم چې هغه کم ځانی نقصان شو زموږ لیوی والا او خاصدارونه شهیدان شو هغه د کورنۍ سره غمرازی ښکارا کوو او حکومت نه مطالبه کوو چې په هر سخت نه سخت قدم دی اوچت کی چې نور د قبایل بې ګناه قبایلو د وینې توی دل بند شي.
زموږ شخ له مشال رادیو څخه اوریده خیبر قبایلی سیمې خلک و چې د تراګری او نامنی په ضد مظاهره کړې و. په پاکستان کې انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي. د دې هیواد انتخابات کمیشن وایي روانو بدامنیو ته په کتنې سره امنیتي ادارو مرسته غوښتي او د رای ورکوونکو حفاظت به یقیني کوي. څېړونکي وایي که د انتخابات پر مهال بدامنی پیدا کیږي نو دا به تر ټولو ډیر تاوان پښتنو ملتپاله ګوندونو او پښتنو سیاستوالو ته ورسوي. مشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دوه میاشتې وروسته کېدونکو ټول ټاکنو کې بعد د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ په ځینو ځایونو کې پوځ هم د رای اچونکو د امنیت ساتلو ذمهواري پر غاړه لري. د دې کمیشن یو مشر غړی اډیشنل سیکریټری افضل خان مشال لړیو ته وویل دوی له امنیتي ادارو غوښتي چې د 8 کروڑ رایو ورکوونکو د حفاظت لپاره باید پوره ګامونه پورته کړي.
کوم ځای کې مونږ ته د فورج ضرورت دی، هغه کې به فورج مونږ تعینات کړو، چې کوم ځای کې د ایف سی رینجرز او باقي چې کوم ادارې دي هغوی به مونږ ډیوټیانې لګوو، چې کوم ځای کې پولیس ضرورت دی هغوی به مونږ انشاءالله ډیوټیانې لګوو، چې کوم کوم ځایونو کې د سیکورټي حالات ټیک نه دی انشاءالله بیا به په هغه باندې د سیکورټي ادارې فوکس کوي چې هلته د الیکشن لپاره یو پر امن هوا او فضا جوړه شي، چې کوم ځای کې خلک احساس تحفظ سره د خپل ووټ استعمال کول شي انشاءالله.
تیر میاشت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې د خپلو غړو د امنیت ساتلو لپاره د رینجرز ځواکونو غوښتنه کړې وه. د پاکستان په پارلیمنت کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي ځینې قوتونه داسې شته چې غواړي انتخابات په خپل وخت ونه شي. د هغې په وینا دوی د انتخاباتو کمیشن سره په ملاقاتونو کې د رای ورکوونکو او سیاسي امیدوارانو خوندي ساتلو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي.
مخ کے نا لکه الیکشن کمیشن سره هم چې کوم زوم خبرې او صفات شاد شوې دي سرچن زینو کې ک چې لکه وګړه دا نورث وزیرستان دی هلته خو چې سو پورې دا صفائی نه شوي نو ډېره ګرانه ده خلکو ته چې خپل هغې خو یارغماله دي نو که هلته کې هغه څه خبره راځي نو هغوی به د خپل د حق نه محرومه کېږي. دا دی چې چېرته اوس باجوړ کې کېدی شي مومندو کې کېدی شي نو هلته ضرور دی چې وشي مونږ خو چې ټول ځایونو کې دی وشي وشي. دا د ریاست ذمہواری ده چې هر څه کوي خو الیکشنز ډیلی کول هیڅ چرته نه دي پکار.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که د انتخاباتو په مهال پوره امنیت ونه ساتل شي نو ډېر نقصان به پښتنو ته رسي.
نقصان برسی آزادی مخالفین آزاد کیمپیننگ بکئی کو زماں نظر داد باندھی جمہوری چکم ٹرانزیشن دے آغا پا طریقہ باندے آئینی طریقہ باندے ہوشی جمہوری قوتونا حالانکہ اگر پنخہ باندے دی اگر ٹول دا غواری چھے الیکشن پا ٹائم باندے ہوشی.
دا انتخاباتو پا محال امنیتی اندیکھنی پا دا سی وقت کی راپورتا کی گی چھے دی روستیو کی وصلوالو دا عوامی نیشنل گن مشر غڑے او خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور ترسنگ نور گن پختان سیاستوال ہم وجلی دی.
زمرجغله مشال رادیو سخوري اف بي خبري اجانس لیکي چې غواړي د بلوچستان د گوادر تجارتي منصوبې د سرته در رسول لپاره کار وکړي چې په دغه منصوبې سره به د دواړو هیوادونو لپاره د تجارت او اقتصاد د شکولو نوې دروازې پرانستل شي. دغه راپور مهمه برخه به له فرخندا وزیر څخه واورو.
فرانس پریس خبری ایجنس لکی د جنوری په درشم نیټا د پاکستان حکومت گوادر بندرګه او د دې د ناکامې منصوبې ټیکا د سنگاپور د یوې کمپنۍ نه د چین یوې ریاستی کمپنۍ ته ورکړه. د پاکستان حکومت غواړي د دغه تجارتي معاهدې نه ګټه پورته کړي. دغه به یو خوا چین د بحیرې عرب سره یو ځای کړي او بل خوا به د هرمز سره چې د ټول جهان د تیلو د تجارت یوه په ټولو لویه لار کې راځي او بل خوا به د را کراکرم سره وتړي. سیرونکو دا هم ویل دغه تجارتي منصوبې سره چین د افریقایي هیوادونو نه د ګیس په درآمدولو او د منځني ختیځ هیوادونو سره نږدې کیږي او دا شان با گوادر د یو لوی زنجیر په توګه کار کوي چې دغه ټول ملکونه به د یو بل سره وتړي. چین د دغه منصوبې د جوړولو 15% برخه چې 250 میلیونه ډالر ده پاکستان ته ورکړي، خو په 2005 کال کې د هغه وخت پوځي ولسمشر پرویز مشرف نه غوښتل چې دغه منصوبه د واشنگتن د اعتراضاتو له وجې چین ته ورکړي، نو ځکه د سنگاپور یوې کمپنۍ ته د 30 کالو په ټیکه ورکړه. بلخوا هند هم د دغه منصوبې چین ته په ورکولو ځینې اعتراضات لري. چین په نیپال کې د تربت سرحدي سیمې سره هم یوه بندرګاه جوړوي چې دغه د نورو 15 بندرونو سره نږدې راځي او دا شان د دغه ټولې سیمې بعد یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم زیات شي. چین په برما کې هم د یو بندر په جوړولو کې مهم رول لوبوي او ورسره د تیلو او ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار هم کوي چې دغه سره به د افریقې او منځني ختیځ نه ګیس او تیل چین ته په رسد کې اسانتیا ترلاسه شي. ای پی لیکي د چین او پاکستان حکومتونه په یو بل باور کوي او ځکه کېدای شي د گوادر دغه منصوبه په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. په اسلام آباد کې د کامی دفاعي پوهنتون یو استاد همایون خان وایي پاکستان غواړي د چین سره سمندري اړیکې هم جوړ کړي او د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه د یو بل سره مرستې وکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. وخت د سهار 10:30 سو. انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کوټه کې شیعه احتجاج کوونکو خاورو ته د مړو د سپارلو نه انکار کړی او ویلي دي تر څو چې د دې ټولې غوښتنې نوې پوره شوي مړی به نه ښخوي. په پېښور کې د خیبر هاوس د ګل دروازې په برید کې جوبل شوي د خیبر ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندي پرون په سی ایم ایچ روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نه پرس په ار کې د امریکا د سینټ له بهرنو اړیکو د کمیټې له مشر سره کتلي دي او دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد له منځه وړلو په لارو چارو د سولې د عملي کېدو د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نه پرس ویلي جنرل جان ایلن با ریټایرډ شي او په دې توګه به د شمالي اټلانټیک د تړون د سازمان د عمومي کمانډان په دندې ونه ټاکل شي او جان ایلن په افغانستان کې له 1900 میاشتو کار کول وروسته غواړي له خپلې کورنۍ سره زیات وخت تیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با د اتوار پرس په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نوو هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي او د شام د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د اوسېدو په یو سیمې د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو لندن میشتې ادارې ویلي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 15 ښځې شاملې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوئټه کې د هدفي اپریشنونو حکم ورکړی دی او دې سره د بلوچستان د پولیسو مشر هم بدل کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم استخباراتي ادارو نه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی چې د ماکی لپاره څنګه دومره ډیر بارود د پیښې ځای ته ورسېده. همدا سوال سپریم کورټ هم کړی دی او د کوئټ سره د پېښور او خیبر پښتونخوا اولس هم کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دفاع او جنگ دواړو لپاره منصوبه بندي ډېر اهمیت لري، نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې د سیکیورټی پلان جاج واخیستی شي او په دې کې چې څه کمزوریانې دي پاغې د کابو موندلی شي او دا سیکیورټی پلان دې ولسمل جوړ کړی شي چې عام ولس د انتظاماتو ته د قدر په نظر وګوري. ادارې اخیره کې لیکي چې دې مقصد لپاره سیکیورټی ادارو او پالیسي جوړونکو له پکار ده چې په خپلو فیصلو کې د عام ولس نمائنده، تاجران، ټرانسپورټران او تعلیمي ادارو مشران او دې سره سرکاري ملازمین دې په اعتماد کې واخیستی شي او داغې وړاندیزونو ته دې اهمیت ورکړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې ټول ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن انتخابي قانون او نور اصلاحاتو لپاره د مهم سفارشونو منظوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن دا ډېر ښه تجویز و چې یو امیدوار پوره کتنه دې وکړی شي او که هغه څه قسمه درغلو کې ککړ وي چې انتخاباتو کې برخه اخستو ته پرې نږدي. خو اوس په ټول ټاکنو کې ډېر لږ وخت پاتې دی، نو خصوصي کمیټې د 1 میاشتې په ځای 14 ورځو منظوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه، کارپوهان او ولس د اول ورځې نه دا خبره کوي چې پاکي او رڼې ټول ټاکنو کول لپاره ضروری ده چې الیکشن کمیشن با اختیاره جوړ کړی شي. ادارې خیر کې لیکي چې بنیادی خبره دا ده چې الیکشن کمیشن د آئین دننه په مقرره موده کې ټول ټاکنې وکړي او چې تر څو ممکن وي د امیدوارانو د کاغذونو دې په صحیح توګه کره کتنه وکړي چې خو امیدواران مخې ته راشي او د ولس د فائدې لپاره کار وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ ښکار د پاکستان ولس لپاره د خوشحالۍ زیرې هغه وخت ملاو شو چې کله د گوادر بندرګاه انتظام چین ته ورکړی شو. ادارې لیکي چې گوادر بندرګاه د بلوچستان ولس لپاره د روزګار، ترقی او خوشحالۍ زیرې هغه وخت جوړېدی شي چې کله په دې منصوبه کې بلوچستان مقامي ولس ته په ترجیحي بنیادونو روزګار ورکړی شي چې نه صرف بلوچستان کې بیروزګاري ختمه شي بلکې د دشمنانو سازشونه هم ناکامه شي. ادارې دلی کې چې که حکومت د خنیت نه د بلوچستان د حقوقو لپاره کار کوي نو هیڅ وجه نه ده چې د ولس قسمت به بدل شي او د بلوچستان ولس د ملک په ترکه کې به د خپل حصے کردار به ولوبوي. نو بیا پدې کې هیڅ شک نشته چې د گوادر بندرګا به د پاکستان په ترکه کې ګټوره ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلی دی چې په کوټه کې د سبزی په مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې لشکري جنگوي له بشري حقونو نه مني او نه خیال ساتي. اداره وایي ضروری ده چې د پاکستان امنیتي چارواکو څخه تپوس وکړل چې دوی خپل ولس او په خاصه توګه د کوټې د هزارګانو په خوندیتوب کې ولې ناکام دي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي وخت راغلی چې امریکا په دې پوه سي چې دوی په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لاړ کې د منځګړیتوب رول په خپل نسي ترسره کولای، بلکې ممکن ده چې جرمني او ناروې دغه کار ترسره کړي. د دوه مقالو غټي کې به اصرار له مومن څخه واورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي ریپورت کې راغلی دی د روانې میاشتې په 19 منیټه د بلوچستان په کوټه کې د سبزی په یو مارکیټ کې بمی چاودنې لږ تر لږه 43 کسان ووژل چې زیاتره پکې شیګان وو. د بخښنې نړیوالې ادارې د ایشیا پیسیفیک مرستیال مشر وایي دا قسمه بریدونه ښایي لشکر جنگوي له سره بشري حقونه نه مني او نه یې خیال ساتي. نوموړی زیاتوي دا د پاکستاني چارواکو ناکامي هم په ډاګه کوي او ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده چې تر اوسه پورې یې د بریدونو تر شا ذمہوار کسان د قانون منګولو ته نه دي راوستلي. د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ورکړي چې تیر کال د جنوري میاشتې حصے د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پر شیګانو یو نوی بریدونه شوې دي چې پکې 1500 کسان وژل شوې دي. یادې ادارې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په هنګامي بنیادونو خپلواکه او بې طرفه تحقیقات وکړي چې دا رنگ معلوم کړي ولسی او پوځي چارواکي د دا قسمه بریدونو په مخنیوي کې ولی ناکام دي. د بشري حقوقو مرستیال مشر وایي ضروری ده چې د پاکستان له امنیتي چارواکو څخه تپوس وکړل شي چې دوی د خپل ولس او په خاص توګه د کوټې د هزاره ټولنې په امنیت ساتلو کې ولی ناکام دي. بلخوا فاینانشل ټایمز لیکي وخت راغلی دی چې امریکا پر دې پوه شي چې دوی په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې په خپله د منځګړیتوب رول نشي ترسره کولی. دا نشي کېدی چې امریکا په افغانستان کې د شپې پر مهال چاپو کې او پاکستان کې د ډرون بریدونو په وسیله طالبان وژني او بلخوا بیا غواړي چې د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. ښکاري داسې چې دا قسمه منځګړیتوب کردار ترسره کولو لپاره به د ملګرو ملتونو اداره خوي، ځکه چې په 1983 کال کې هم له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ویستلو لپاره ملګرو ملتونو دغه رول لوبولی وو. خدا دا چې ملګرو ملتونو په دې لړ کې کومه با اختیار څنګه نه ده جوړه کړې او دارنګ په شام کې د منځګړیتوب کردار تر سره کول لپاره یې هم پخوانی چارواکي ټاکلې دي. اوس مهال دوا هیوادونه دي، جرمني او ناروې. ممکن ده چې دوی دغه کار تر سره کړي، ځکه چې دا دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوی د خپل ځان لپاره نه، بلکې د دوی د ملګري هیواد امریکا، افغانستان او پاکستان په ګټه دي.
اسرائیل ممندو چې د سیمې په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. په روان میاشت کې د افغان علماو یو ویډلې پاکستان ته په دې مخه سفر کړی چې د پاکستانی علماو سره وویني او په کابل کې د سولې او امن لپاره یو ګډه غونډه جوړ کړي، خو اوس پاکستانی علماو په دغه غونډه کې له ګډون کولو څخه انکار کړی دی. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار د یوې مذهبي مدرسې محتمم او د علماو د یوې ډلې مجلس صوت الاسلام مشر مفتی ابو هريره محی الدین د افغانستان د سولې عالی شورا ته په یو استول شوي خط کې ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کومې خبرې کیږي، د دې له وجې دوی په کابل کې د پاکستان او افغانستان د عالمانو د مجوزه ګډې غونډې نه بایکاټ کوي. د ښاغلي محی الدین نه مې وپوښتل چې هغه کومې خبرې دي چې له وجې دوی په بایکاټ کولو مجبور کړی دي.
افغانستان یو پلاوی پاکستان ته راغلی وو، نو هغه وخت یو لازنامه شوه چې دغه د علماو کانفرنس به بې طرفه وي، نه به د چا په ضد وي او نه به د چا په حمایت کې وي، بلکې دا کانفرنس به د امن، سولې او د زغم په اړه وي. هم په دې ایجنډا خبره او تفاهم شوی وو، خو اوس داسې خبرې کیږي چې دا کانفرنس به د کرزي د حکومت د حمایت لپاره کارول کیږي. نو ځکه ما اوس دا خط لیکلی دی که دا کانفرنس د چا حمایت او یا مخالفت کې نه وي،
نو بیا به پکې مونږ په بشپړه توګه ګډون کوو.
مفتی
ابو هريره دیا تکړه چې د دوی اداره مجلس صوت الاسلام د 1500 ځوانانو عالمانو یو ډله ده چې کله مو د افغانستان د علما د شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد نه د مفتی ابو هريره د خط او د هغه دغه اعتراض چې ګوند دغه مجوزه کانفرنس به د کرزی حکومت په حمایت او د طالبانو پر ضد کارول کیږي و پختل. نو هغه وویل
مولوی
شاهدت شاهد دا هم ویل چې دوی به خپل هسي جاری ساتي او په دې لړ کې چې کومي غلط فهمې دي د هغې د منده وړلو به هم هڅه کوي. روانه میاشت کې د افغانستان د علماو یوې ډلې پاکستان ته په دې موخه سفر کړی و چې په کابل کې د سولې او تفاهم لپاره یو ګډه غونډه برابره کړي.
مجید بابر وو چې په کابل کې د سولې په اړه د افغان علماو لخوا د کانفرنس او د پاکستاني علماو د انکار په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلی
زموږ غله مشال رادیو څخوري د میرمنو په اړه ځانګړي ونځ خبرونه تاندې هلي تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شي. اوس زو یو ځل بیا د افغانستان په اړه د راپور پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې د امریکا د سېنات د بهرنی اړیکو د کمیټې لمشر رابرټ باب منندس سره وکتل او په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په لارو چارو ستراتیژیکي همکاري او د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر دفتر په اعلامیه کې ویلي ولسمشر کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د نړیوال ټولنې او په خاص ډول د امریکا صادقانه همکاري وغوښته. په دې اړه زموږ همکار جاناکا الکوزی راپور لري چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ باب منندز د سه شنبه په ورځ د کابل په ارګ کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د سولې د عملی د اداري فساد پر ضد مبارزې او انتخاباتو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزی له ښاغلي منندز سره په کتنه کې ویل متحده ایالات باید د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته ستر قراردادونه ورنکړي او دای په هیواد کې د فساد اصلي منبع وبلله. جمهور رئیس کرزی دا هم ویل چې نړیواله ټولنه او په خاص ډول متحده ایالات باید په افغانستان کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې له افغان حکومت سره صادقانه مرسته او همکاري وکړي. څومره د مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان ایلن ویلي و چې د افغانستان د پارلمان یو وکیل په تیرو لسو کلونو کې له امریکا څخه ستر قراردادونه ترلاسه کړي خو له دې پیسو څخه یې له وسلوالو مخالفانو سره مالي مرستې کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیزی د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس او جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا قراردادونه جمهور رئیس حامد کرزی په دې ملاقات کې د فساد یو لوی منبع وبلل او د امریکا د حکومت څخه او د دې څنګه نړیوال ټولنې څخه د نور هیوادونو هم دي غربي هیوادونه دي چې ځینې دولتي مسؤلین او تولیدي خپلوان ته قراردادونه ورکوي ته چې لاس خالي کړی دي اړ ډېر ضرورت ده او جمهور رئیس په دې باندې تاکید وکړ چې باید نور دا قراردادونه دوی ته ورنکړي. دا چې دوی څه همکاري کولی شي د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مخکې هم په وارو وارو دغه غوښتنه په کدي ډول هم دي تور استولې ده چې متاسفانه دغه موضوع ته تر اوسه پورې پاملرنه نه ده.
نړیواله ټولنه دا استدلال هم کوي چې افغان حکومت تر اوسه پوره کاري او اداري ظرفیت نه لري او د سترو پروژو یا قراردادونو د سمبالښت او عملي کولو توان نه لري. په دې اړه مو د ښاغلي فیضي نظر وپوښته. د په ځواب کې ویل
خبر دلته دا نه ده چې دغه قرارداد دي چا ته ورکول شي، موږ دا نه وایو چې دې قرارداد حکومت ته ورکړي. دا قرارداد دوی په داوطلبۍ کې هر چا ته ورکولی شي، خو یوازې او یوازې دا قراردادونه باید دوی دولتي مسؤلینو ته او دوی خپلوانو ته ورنه کړي، ځکه چې ډېر دغسې موارد د هېواد په کچه موجود دي چې دغه دولتي مسؤلین چې خپله یا خپلوانو ورونه یې اکاګانو یې دوی ته نږدې کسانو یې دا قراردادونه ترلاسه کړي دي، دوی د خپل دغه سیاسي موقف سره یا دفاعي او دغه پیسو سره استفاده او د امریکا له خوا څخه یا د نورو هېوادونو له خوا څخه دغه مالي مرستې یا حمایت چې دوی سره کېږي د دې قراردادونو په چوکاټ کې دوی زمینه دې ته ایجادوي چې دغه فساد وده وکړي.
د جمهور رئیس په پیلامی کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس سره په کتنه کې د سولې په عملی کې د پاکستان، متحده ایالاتو او نورو هیوادونو په صادقانه همکاري ټینګار وکړ. جمهور رئیس کرزی د غرض ویل حکومت په افغانستان کې د جمهور رئیس لپاره د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
زو سمکل نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ غږله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو خبرونه د سهار له 9 بجو بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. د مشال ترانه لاندې بحث هم د نن ورځې د خبرونو په جریان کې تاسو اوریدلای شي. او سوار رسیدلې د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزي خبرونه تاند هلي د نن په تاند هلي پروګرام کې به د پښتونونو جنو او شزو بلاګرز حال درکړو چې دوی په څه ډول د انټرنیټ لالاري خپل فعالیتونه پر مخ بیاي او څه ډول د پښتونونو میرمنو ستونزې را برسره کوي. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده.
پوتان دې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن با د پښتنو انجنو او خزو لیکوالانو په یوې ویبپاڼې خبرې کوو چې مقصد دې د خپلو مسلو په اړه پوها پیدا کول دي،
یعنی رواني چارو، کلتور، اقتصاد او ټولنیز مسایل په خپل امنګ لیکنې لرو په دې ویبپاڼې کې.
تان دې هلي
د پاکستان او افغانستان د پښتنو جنو د پښتون ویمن ویو پوینټ یعنی د پښتنو خزو د نظر او فکر په اړه یو فورم جوړ کړي چې غواړي د پښتنو خزو مسلې په ډاګه کړي او د حل لارې ولټوي. د فورم غړي وایي دوی کوشش کوي په خپل لیکنو کې د وی پښتنې د ژوند او هغې ته د ورپېخو مسلو عکاسي وکړي. ملالۍ بشیر چې د چک ریپبلک په پراګ ښار کې ژوند کوي او د افغانستان د کندهار سره تعلق لري د دغه فورم په جوړونکو او ایډیټرانو کې یو ده، وایي دوی غوښتل چې نه یوازې د پښتنو ښځو بلکې د سیمو په مسلو خبرې وکړي، نو ځکه یې داسې یو فورم جوړ کړ.
ار څوک دا یو فکر لري او سوچ لري د ځان سره چې دا یو فورم جوړ کړي چې پښتنې شې د پښتو کې ټولې سي خپل خبره په پښتو کې ولیکي یا لکه څېړنې دی او کې پر مختلفو موضوعاتو باندې چې د پښتنو سیمو کې کوم مسائل دي پر هغه باندې، نو دا سي ډيري شې د موږ پښتنې چې د وګړو دا یو سوچ او خو چا دا خبره کول نه یو د بل سره لکه ډیر مشکلات و د وخت د وجه څخه د نور مشکلات دا بداو هم چې د لری توپ د لاسه چې یو بل ته د انټرنیټ مسایل کې دا هیڅ پکې کې په دا کې نو نظرانه یوسفزی چې په واشنگتن ډی سی کې اوسېږي هغه د لوستو نجونو سره د پښتنو نجونو سره دا خبره وکړله. زما په ذهن کې داسې یو خبره وه خو ما د چا سره شریکې کړې نه وه. کوم وخت چې ما دا خبره واورېدل چې داسې یو فورم باید جوړ شي د ښځو لپاره چې هغه باید پر ریسرچ باندې جوړې شوې څېړنې پر د ریسرچ پر بنیاد باندې څېړنې ولیکي، نو بیا زما دا خبره ډېره خوښه شوه او ما دا کار ورسره شروع کړ. نو دا کار کره کره په مخ ځي. په دوې هفتې کښې دننه موږ هم سایټ لانچ کړې، هم مو آرټیکلز ورته ولیکله او هغه مو ایډټ کړله. موږ یو ارګنایزیشن سټرکچر جوړ کړې د خپل ځان لپاره چې چوکاټ دی په هغه کښې موږ کم کم لکه کم کم مسؤلیتونه لري هره ښځه باید هغه د دې وبسایټ لپاره چې کار کوي.
ملالۍ بشیر وایي اقتصاد د پښتنو یوه لویه مسله ده او تیرې بدمنۍ د دوی په کاروبار بد اثرات غورځولي، نو ځکه دا کوشش کوي زیاتره په اقتصادي مسلو لیکل وکړي.
تر اوسه پورې ما پر اقتصاد باندې لیکنې کړې دي او پر اجتماعي مسایلو باندې چې د پښتنو په ټولنه کې موجود دي، پر دغه مسایلو باندې ما څېړنې لیکلي دي چې پر ریسرچ باندې بیس دي. نو دا مې په دې خاطر باندې اخستې دي دا موضوعګانې په نظر کښې چې یو خو اقتصاد ما پخپله ویلی دی، زما فیلډ دی. زه کولای شم چې پر اقتصاد باندې لیکنې وکړم، څېړنې پر ولیکم او د پښتنو ښځو مسایل چې دي په اجتماع کښې پر دغه باندې مې په دې خاطر باندې لیکنه وکړله چې زما داسې ډېر په ذهن کښې ډېر مسایل شته چې پر هغو باندې کېدای شي چې خبره نه وي سوې تر اوسه پورې یا ډېر لږ پر سوې وي، څېړنې لږ پر سوې وي پر داسې مسایلو باندې. نو په دې خاطر باندې ما دغه دوه دغه انتخاب کړی دي تر اوسه پورې، لا کېدای شي پر نورو مسایلو باندې هم لیکنې وکړم. د دې بعد
د دغه ویبپاڼې ویانده سپوږمۍ وزیری کاکړ وایي دوی غواړي د افغانستان او پاکستان نه هم نجونې په خپلو مسلو لیکل وکړي. سپوږمۍ دا هم وایي که څه هم په نړۍ کې د پښتنو په مسلو وخت په وخت لیکل کېږي، خو دوی غواړي پښتنې په خپله د سیمې او ټولنې په مسلو خبرې وکړي او باید د هغه ټولنیزو روایاتو خلاف لیکل وشي چې د دوی ژوند ترې متاثره کېږي.
نه یوازې موږ په دې پاڼه کښې د پښتنو ښځو په هکله لیکنې کوو، بلکې په ټولنه کښې چې څه روان دي د روانو چارو په هکله هم لیکنې کوو. یعنې ضرور نه ده چې دا یوازې هغه د ښځو مسایلو په هکله لیکنې باید وشي. مثلا هر هغه موضوع چې پښتنو ته پښتنو پورې اړه لري نو هغې موضوعګانو په هکله هم او یا سیمې کښې چې څه روان دي پاکستان او افغانستان سیمو کښې چې څه روان دي، یعنې د هغې خبرو په هکله هم لیکنې موږ کوو. یعنې روانو چارو، کلتور، اقتصاد او ټولنیزو مسایلو په هکله موږ لیکنې لرو په دې پاڼه کښې. موږ یعنې کوشش کوو چې هلته هم ښځې پوه شي، لکه د دې پاڼې د ورځ نه چې موږ دا پاڼه لانچ کړې ده تقریبا 28 په فبروري، یعنې تقریبا دوه هفتې هم پوره شوې نه دي، خو تر اوسه ډېر خلکو ورو ورو تر څو چې زموږ پاڼه په هکله پوه شي موږ غواړو چې هغوی هم په دې لار کښې ځان سره ولرو چې هغې هم لیکنې وکړي. یعنې شاید راتلونکي کښې به ولرو ښځې چې هلته وي او د هغې هلته چې خپله په افغانستان او پاکستان کښې لیکنې وکړي موږ ته آینده کښې شاید ولرو، خو اوس فلحال نه لرو. اوس زیاتره دغه کسان چې موږ بورډ کښې یو او نور کسان چې موږ ته لیکنې کوي زیاتره اروپا او امریکا کښې دي، خو شاید یعنې خلکو موږ ته ویلي دي د هغې جنه چې غواړي موږ ته لیکنې وکړي، شاید کېدلی شي راتلونکي کښې به ولرو.
سپوږمۍ چې په امریکا کې ژوند کوي وایي هدف یې دا دی چې د امنیتي مسلو نه علاوه په ټولنیزو او د ژوند په تور طریقو خبرې وکړي او په ټولنه کې پوهه پیدا کړي.
یعنی د خزو ډیر ډیر زیات زمونږ سیمو کې یعنی پاکستان او افغانستان پښتنو سیمو کې ډیر داسې ټولنیز مسائل دي چې خزو پورې مربوط دي. مثلا موږ غواړو چې د دې په دې پانه کې مثلا د کم عمر نجونو ودول یا د خزو بدو کې ورکول ډیر نور داسې مسائل دي چې شاید امنیت پورې هم مربوط نه وي. خو داسې بعضې دودونه دي د زمونږ سیمو کې چې یعنی د ښځو په وړاندې یعنی چې یعنی زمونږ په پښتون میشتو سیمو کې په دې کېږي یعنی د هغې د مزه وړلو لپاره مونږ څه کولی شو هغه دا ده چې کولی شو د هغې په هکله لیکنې وکړو تر څو خلک په هغې پوه شي او کېدلی شي آینده کې په دې کې به بدلون هم راشی.
پښتون ویمن ویو پوینټ ویب پاڼه د انګریزي او پښتو برخه لري او د پاکستان او افغانستان یو شمیر پښتنې پکې دا وخت لیکل کوي. د دغه پاڼې د ایڈوایزری بورډ یو غړی ډاکټر فرحت تاج وایي دا یو ډیر ښه کوشش ته او باید پرمخ بوتلل شي.
بداس نے پختنو سوسائٹی کے اوگرے کہ نا خز بالکل یو سائٹ کا شوی پاتی شوی دی تعلیم نشتا اکثر ہو سرا خپل خپو باندې ندی ویلاری لکه خپل پیسہ خپل لاس کی نشی گٹے کنا نو اگر دی وجہ نہ دا سوسائٹی باندې سکم پماشری باندې اثرات بیا دا گوری یو ریزلٹ پدی راچی سے بس طالبان پیدا وی کنا سکم میں تعلیم یافتہ میں دی وی خود مختار میں دی نو اگو هغو کرا بیا طالب به امید داسې نه به پیداوېږي. نو ګوره دغه شانتې حالات دي. خو دا داسې په بل لاس ته تعلیم یافته ښځې هم شته دي، تعلیم یافته کورنۍ هم شته دي. نو هغو ستاسې مداری کېږي چې هغه روزي او چې کوم د معاشرې د ولس مختلف مسائل دي. صرف نه چې د ښځو مسائل دا ټول چې کوم مسلې دي دو باندې خپل آواز ویر کې او خپل یو کردار ادا کی د سوسایټي کې څه خو بدلون راوستو لپاره.
فرحت جوایی د پښتنو نجونو او ښځو د ټولو نه لوی مسله د تعلیم نشتوالی دی او ځکه په ټولنه کې ښځې په اقتصادي لحاظ هم ورست دي.
د تعلیم کمی، تعلیم ورسره نشته او دین علاوه چې هغه خپل خپل نه دی ولاړې، یعنی خپل پیسې خپل لاس نه ګټي یا نور څه داسې وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي. نو دا ټول نه مسله دا چې کوم هغه څه ټایم پورې به ترکې نشي کوی چې څوره پورې پکې پورا قوم تعلیم یافته نه وي او خپل خپل نه وي ولاړ. لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې به دغه شانتې دا ادب پیداوي څوک به تعلیم وي کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي پښتون به پکې نیغ نیغ وي. د دې وجه دا ده چې کور کې میندې تعلیم یافته نه دي. اوس د دې مطلب زه دام نه یم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي او ټولې هغه دي بیکاره دي. داسې نه دي، ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغو تعلیمونه نه دي کړي خو ډېرې ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي، کوشش دا کوي چې هغو تعلیم وکړي. خو دا ده چې هغو ښځو دپاره څوره تکلیف ده، دا څوره تکلیف باندې دو کوي. نو که چیرې دا په خپله تعلیم یافته وی که نه نو بیا به دوره تکلیف به ورته نه وي، لغو نه جو ژوند به هم اسان وي او ماشومان به هم خستري دي او غلطو لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومې غلطې لارې دي، نشه شوه دا شوه دو شیونو ته به منتلی سو. د تعلیم کمی دا ورپسې چې په خپلو خپو نه دي ولاړې، خپله پیسه په خپل لاس نه شي ګټې، دا دوه غټې مسلې دي.
ډاکټر فرحت تاج د اهم وایي د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې میشت د پخوا په نسبت زیاتره پښتنې نجونې اوس په خپلو مسلو لیکل کوي چې د نورو په نسبت خپلې ټولنې او مسلو په ښه شان نمایندګي کولی شي. او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ.
په ټوله نړۍ کې 25 فبروري په ښځو کې د سینې د کینسر په اړه د پوهې پیدا کولو په لړ کې لمانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې زیاتره ښځې په ټولنه کې د شرم له وجې هم نشي کولی چې په دغه اړه په وخت ځان ډاکټر ته وښایي. د پېښور د ارنم روغتون ډاکټره سفورا شاهد په دې اړه وایي:
لس جنانه ناست وي او د سینې چې غوټې وي او د ټولو موږ اپرېشن کوو او د هغې له باسې رپورټ چې راشي نو د هغې شره داسې ده چې هغې کې 8 زنانو ته به کینسر نه وي، صرف دو زنانو سینې کې دا کینسر امکان کېدی شي. نو مطلب څه شو چې 80% ګلټیانې یا داسې کم رطوبت دا به عام بیماری ټی بی کېدی شي، جراثیم کېدی شي، هارمون امبیلنس کېدی شي او دا کېدی شي او کینسر نه شي کېدی. کینسر صرف 20% موږ ویو چې پاسیبلیټی دا هغه شانتي ډایګنوز کې نو هغه دونه خطرناک خبره نه ده، خو خبره د آګاهي ده، مخنیول ده، یعنی اوایل درجو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچي او د دې علاج چې دی 100% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن وکړو.
دا وعده تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واورېده. اجازه غواړم، خدای پامان.
تخائست تمشا